الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أما بعد مشاورة قريش لكف الحجاج عن الدعرة لحج موسم رارسدون كده في مكة مكرمة أو النبي صلى الله عليه وسلم جهري دعوات شروع كده نو قريش وزد دي بارك مشورة كي حاجيان سنگا ده نبي صلى الله عليه وسلم ده دعوات ندري وساتي کسان راجم شو ولید ابن مغیره تا او دا پدوی که مشر شخصیتو وردوی ویلی ای قریشو دلتا دل خلق راجم کی او خلق خبر شوی دی چې دلتا یو شخص داس دعوت شو رکره دی چیز منگا استاسو دا پلار و دا نکد دین نخلاف دی نو دا دین دا خلق و منکول پکار دی خو خبر ایو پکار دا نو دی وردوی دی چی تا منگل فیصله وکا اغه ورته ویل چې نه تاسو وایي نو دی ویل چې موږ به د حاجیانو کې دعوت او کمپین چلو چې دا کاهن او فالګرو ترویتی دی ولید ابن مغیره ورته ویل وي د کاهنانو او د فالګرو خبرې داسې نه وي نو شا ویل چې لیونی به ورته وایو نو هغه ورته په جواب کې ویل چې د لیونیانو خبرې داسې نه وي وایي ښه نو شاعر به ورته وایي چې دا شعرګوی دی وی د شاعرانو خبری او بیانونه هغه داسې نه وي څلورمه خبره دا ده چې ساحر او جادوګر به ورته وایي وی د ساحرانو د جادوګرو خبرې هم داسې نه وي نو دې ورته ویل فماذا نقول نو موږ نور څه ووایو نو ده ورته ویلې چې خبرې ډېرې خوږې دي او ډېرې تاثیرناکې دي که موږ دا خبرې شروع کړي نو خلک به موږ دروغجن وګڼي ښه خبره دا ده چې خلکو کې دا خبره شروع کړو چې دا داسې یو ساحر او جادوګر دی چې ښځه او خاوند سره جدا کوي او پلار او زوی سره جدا کوي او ورونه سره جدا کوي هغوی ټول وویلې چې ډېره ښه ده نو حج ته به چې څوک راتلل دوی لارې تقسیم کړې وې چې دې لار باندې به ته کښېنې دې لار باندې به ته کښېنې نو چې حج ته به څوک را داخلېدل او مکې ته به را داخلېدل دوی به ورته ویلې چې مکه کې یو ساحر او جادوګر پیدا شوی دی ځان ته نه ډېر لرې وساتئ او داسې تیز سحر او جادوی دی چې ښځه او خاوند پلار او زوی او ورونه سره جدا کوي د نبی علیه الصلات وسلام طریقه دا وه هغه هم دې موسم ته او دې اجتماعاتو ته متوجه وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل دعوت مطابق د حاجیانو خیمو ته او د هغوی جمعو ته د هغوی غونډو ته او چې په کوم ځایونو کې به دوی جمع کېدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ورتللو او د الله رب العالمین د دین او د توحید دعوت به ورکولو یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا ای خلقو کلمه د ایمان او د توحید وایي عقیده د ایمان او د توحید جوړ کړئ چې نشته دی بل حقدار د بندګۍ حاجت پوره کوونکی مشکل لري کوونکی غیر د الله نه نو تاسو به دنیا او آخرت کې کامیاب شي طارق ابن عبدالله محاربي وایي چې نبی علیه الصلوۃ والسلام د ځوانۍ په حالت کې دی او خیمه په خیمه مجلس په مجلس باندې امداد د توحید دعوت جاری ساتي یو شخص دی او هغه ځان سره تیږه راخیستې دي او دا ځوان په تیګو باندې ودی او ده پسې کنزلې او بدرد وایي وایي ما پوښتنه وکړه چې دا ځوان څوک دی او دا وروسته دا بل سړی څوک دی چې دا تیګو باندې ودی وایي ما ته خلکو ویلې چې دا محمد ابن عبدالمطلب دی د الله خوږ پیغمبر دی او دا وروسته چې ورپسې روان دی او په تیګو باندې ودی دا د دغه ګمراه تره دی ابولهب د حج موسم چې خلاص شو دا قومونه او عرب لاړو خپلو وطنونو او قبیلو ته او د ځان سره دا دعوت ویوړو چې مکه مکرمه کې یو شخص پیدا شوی دی او د الله رب العالمین د دین او د توحید او د رسالت دعوت چلی د قریشو دې کار کومه ګټه ونه کړله بلکې د نورم تاوان سره مخامخ شو دعوت نور قومونو ته او نور قبیلو ته او نور وطنونو ته ورسېدو. سبل شتا لمواجهة الدعوة، قریش نور لارې او چارې سنجي چې د نبی علیه الصلاة والسلام د دعوت مخنیوی وکړي. دوی څلور لارې غوره کړې. اول الاستهزاء والسخریا، نبی علیه السلام او د هغه دین پورې مسخري او ټوکي. دویم د هغې نه دوی چې د دې دپاره لار غوره کړله هغه دا و چې شبهات، شکونه او دروغ فتوی دی شروع کړي. او دریم نمبر دوی د نبی علیه الصلاة والسلام او د خلکو ترمنځ را د جدایۍ دپاره لارې غوره کړي. او څلورم نمبر البحث والمناقشه والمناظره، د نبی علیه السلام سره بحثونه او مناظرې او لانجې شروع کړي. دوی اولنۍ طریقه په کار باندې دا واچوله، مواصله السخریه والاستهزاء والاکثار منها، مسلسل مسخرې، ټوقي، استهزاګانې او رشخندونه نبی علیه السلام پسې، د هغه تقریر او واعظ پسې، د هغه دعوت پسې او د هغه دین پسې. اصلي مقصد دا و چې دا نبی دا سپک کړو نو د ده دا دعوت او دا خبره به سپک کړو. نو کله به ویلې دا ساحر دی، کله به ویلې چې دا لیونی دی، او کله به ویلې چې دا شاعر دی، او کله به ویلې چې دا فالګر دی، او کله به ویلې چې دله شیطانان سي راځي. او نبی علیه الصلاة والسلام به چې ولیدلو نو دوی به ورته په برګو سترګو باندې ورکتل. او کله به ویلې هذا الذي يذكر آلهتكم، دا هغه سړی دی چې زموږ ستاسو دا معبودان او دا اولیا او بزرګان بد یادی. او کله به چې د نبی علیه الصلاة والسلام ملګري او صحابه او مؤمنان ولیدل نو به ویلې هذا ملوک الارض، د ځمکې بادشاهان دا دي، نیکان دا دي، ښه خلک دا شول. والله رب العالمین وی ان الذين اجرموا كانوا من الذين امروا يضحكون، کافرانو بشي مؤمنان ولیدل قنداګانې به ورپورې کولې. واذا مروا بهم يتغامزون، او چې دې باندې به تېرېدل یو بل لرې سترګکونه وال چې هغه دې راغله. او کله به چې کورونو ته راغلل ډېر په مستۍ به راغلل. واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون، کله به چې مؤمنان ولیدل وایي دا ګمراهان دي. لکه نن چې د ایمان والو ته، د جهاد او د هجرت والو ته، د قرآن او د سنت والو ته، او د توحید والو ته خلک گمراهان وي او مختلف نومونه ورباندې ږدي. دوی دومره مسخرې او رشخندونه او ټوکې ټکالې او خنداګانې نبی علیه السلام او صحابه کرامو پسې زیاتې کړې چې د نبی علیه السلام زړه به نور تنګېدلو سره د دومره صبر او د حوصلې نه. الله رب العالمین دا حال ذکر کوي، ولقد نعلم انه يضيق صدرك بما يقولون، من فوجو استاز زړه خفقيږي او تنګيږي د دې پرې خبرو باندې، او یقینا انسان ته په دې باندې خفقان نصیږي. او الله رب العالمین اوس موږ او تاسو ته طریقه ښيي چې کله دغه حالت ونه تبسکه کار به هم نه پرې دی، او د چا سره به د خندا او د مسخرو او د ټوکو ټکالو پروا به هم نه کوي. الله رب العالمین موږ ته علاج فرمایي، او نبی علیہ السلام ته فرمایي فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتى یأتیک الیقین، الله تسبیح وایا، حمد وایا، عبادت کوا، سجدی کوا الله ته. د داعی سړي او د حق پرست سړي به دغه کار وي، الله رب العالمین ته تسبیح، حمد، سجده، عبادت. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی ورکړي انا کفیناک المستهزئین، د دې ټوکو کوونکو مسخره کوونکو دپاره الله رب العالمین ورته وایي زه دله پوره یم. دای سړي ته مؤمن او مجاهد ته د دې ضرورت نشته چې شان انتقام واخلي، الله رب العالمین ولا پوره دی. او الله رب العالمین نبی علیه السلام ته فرمایي ولقد استفزئ برسل من قبلک، ستانه مخکې پیغمبرانو پسې داسې ټوکې او مسخرې شوي دي. دویمه طریقه چې دوی غوره کړه نو هغه اثارة الشبهات وتكثيف الدعايات الكاذبه، د نبی علیه السلام او داغه دعوت په مقابل کې شور شغب، دروغ فتوی، دروغ تهمتونه او دروغ فتواګانی او دروغ پروپاګان او دروغ تبلیغات ورته شروع کړل. د دې د وجې نه د باطل پرستانو یو کار دا دی وایي د حق پرستانو باره کې وایي تبلیغ شروع کړي، معنا دا ده چې څه قسمه دروغ ورپسې ویلی شي نو دا ورپسې وایه. دا د دوی د مجلسونو مشهوره خبره دا ده وایي تخریب یې کوي تبلیغ ورپسې شروع کړي. نو دوی به ویلې وایي د ده دا خبرې او د ده دا بیان او تقریر چې دی ازغاس و احلام دا وایي ګډوډ خوبونه دي. او کله به ویلې وایي دا د ځان نه دا مسلې جوړوي. او کله به ویلې انما یعلمه بشر وایي ده ته یو انګریز او یو نصراني تعلیم ولا ورکوي. نبی علیه الصلوة والسلام به ښودلو چې دله یو بشر او یو نصراني هلک دی هغه ولا تعلیم ورکوي هغه ولا درس ورکوي او بیا موږ ته یې وایي. د نبی علیه الصلوة والسلام دعوت د نبی علیه الصلوة والسلام دین قرآن او سنت به دا دوی د نصوارو د انګریزانو تعلیم ګرځولو. سورة نحل کې د دې آیات دلاندې اهل تفسیر دا لیکلي دي لکه تاسو عزتمند نن ګورئ چې څوک د قرآن او د سنت دعوت کوي د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د توحید دعوت کوي او سوچه اسلام ته زور دین ته خلک را بلي چې قرآن او سنت زموږ استاسو دین دی په طریقه د صحابه او د تابعین او د تبع تابعین او د سلف صالحین باندې هغوی باندې خلک عمدان ږدي عمده الزام او فتوا ورباندې ږدي چې دا د انګریزانو کار دی. دا اوسنۍ خبره نه ده، دا یې نبی علیه الصلاة والسلام او د هغه په دعوت باندې دا فتوا او دا الزام دوی لګولی وو. وروسته علماو کې چې چا حق پورته کړی دی او د حق اواز یې پورته کړی دی هغوی باندې خلکو عمده الزام لګولی دی، په شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله باندې، په شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله باندې چې په عربي نړۍ کې د حق دعوت وکړو او د کافرانو او د مشرکانو او د باطل پرستانو ټغری او سترنجي ورټولې کړي. نو د دې د وجې نه فرانسویانو او انګریزانو د هغه په باره کې منفي تبلیغات شروع کړل. د دې د وجې نه د حق او د اهل حق په مقابل کې چې اوس وخت کې مقابله کوي او د تخریب اعمال ته سره کې هغه درې ډلې دي. یو د هغې نه یهود او نصوارا دي، دویم د هغې نه شیعګان دي، او دریم د هغې نه هغه گمراه فرقې دي چې د قرآن او د سنت نه منحرفې دي لکه غاخانیان او اسماعیلی او بریلویان. د دې زیات تفصیل بیا وګورئ د شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله اصلاحي تحریک د نورو په نظر کې دا کتاب پښتو کې لیکلی دی زاهدي احمد صاحب. نو تاسو ته به هغه تاریخونه او هغه معلومات مخې ته راشي چې د حق او د اهل حق مقابله همیشه لپاره دا درې ډلې کې یهود او نصارا، دویم نمبر شیگان، او دریم نمبر هغه منحرف فرقی چې د قرآن او د سنت نه د گمراهی په لار باندې روان دي او قرآن او سنت د هغوی دین نه دی. د نبی علیه الصلاة والسلام د دعوت په باره کې ویلي وي اساطیر الاولین، دا وایي زړې قصې او زاړه تاریخونه دي لکه اوس چې بعضې ګمراهان وایي د اسلام او قرآن وایي 1400 کاله مخکینی زوړ دین دی، نن د نن ورځې خبرې کوه، دا دین به تر ورځ د قیامت پورې شریږي، دا په وخت تېرېدلو باندې شریږي نه. او د نبی علیه السلام باره کې ویلي وایي دته شیطانان او پیریان راځي غلطې خبرې ولکوي او موږ لې وایي. او کله به ویلی وایي دته لیونتوب رسېدلی دی. نبی علیه الصلاة والسلام ته به ویلي چې دته لیونتوب رسېدلی دی. او کله به تر دې پورې ویلي وایي دله دمګري راولې چې دمې کړي، او په دې نه پوهېدل چې لیونیان دوی دي، ناپوهه دوی دي، د دې دمو علاج ته ضرورت دی. او الله رب العالمین فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام ځکه شاعر نه دی چې دا ملګري شاعران او گمراهان نه دي. اکثره دا شاعران او سازندگان او دا ډمان چې دي په خپل هم گمراه دي او گمراهان ته نه چاپېره وي. د دې وجه نه د ډم سره څوک ملګرتیا کوي چې د هغه سره د ډمتوب په کار کې شریک وي. د دې د وجه نه یو څوک چې سره راجمع کېږي او کینی پاسېږي په یو ځای کې د هغوی ترمنځ څه مشترکې نقطې وي. زموږ استاسو دلته د راجمع کېدلو ترمنځ مشترکه نقطه د الله رب العالمین دین دی، د الله رضا ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم پېژندګري ده، د هغه د دین پېژندګري ده. نو الله رب العالمین فرمایي چې د نبی علیه الصلاة والسلام ملګري نیکان خلک دي، هغه سازندگان او شاعران نه دي. نو نبی علیه الصلاة والسلام هم شاعر نه دی، ځکه د دوست معلومات د دوست نه کیږي. د دې د وژنه د سړي دینداری او د سړي خو او بد داغه د ناشتي او د ولاړ او داغه د ملګرو او داغه د مجلس د خلکو نه معلوم کړه. لا تسأل عن المرء واسأل قرينه فإن القرين بالقرين يقترن. د سړي باره کې پوښتنه مه کوه، د دوستانو او د ناشتي د خلکو باره کې پوښتنه وکړه. د دوست د دوست سره ژوند او دارنګه اشتراک وي. الله رب العالمین ولا وقف وقف باندې دا ثابتوله چې دا د الله نبی دا لیونی نه دی، شاعر نه دی، ساحر نه دی، کاهن او فالګر نه دی، د نسواراو تعلیم ورته نه دی راغلی او د ځان نه کسی نه جوړی، بلکې د الله رب العالمین وحی او دین او شریعت تاسو ته بیانوي. او نبی علیه الصلاۃ والسلام شاعر نه دی، دین شعر نه دی. دریمه طریقه د دوی الحیلولة بین الناس و بین الاستماع الى النبی صلی الله علیه وسلم. د دې ډور کوشش په دې باندې وو چې د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته څوک راپری نه دي، د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم وعظ او تقریر او بیان څوک وانه وري، د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت څوک وانه وري. نو دې د دې لپاره دا طریقه غوره کړه چې تاسو ډیر شور شغب جوړ کړئ، ډیر هاهو جوړ کړئ، ډیر اقوادی خوا جوړ کړئ او کوشش وکړئ چې د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم خلک وشړي، کوشش وکړئ چې د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته څوک راپری نه دي. د دې د وجه نه الله رب العالمین د کافرانو دا حال ذکر کوي. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. کافرانو به ویلي چې دې قران ته غوږ مه دی. اوس هم ډېر ناپوهه خلک داسې دي چې خلک د قران د درسونو نه او د توحید د درسونو نه او د خیر د مجلسونو نه دې منع کوي، په تا باندې دین او قران او توحید ترزو نه دی. ولغو فيه د دې په مقابل کې شور جوړ کړي، د دې په مقابل کې شور جوړ کړي، مختلف خبرې وکړي، مختلف تبلیغات وکړي. دا د پلانکی پروګرام دی، دا د پلانکی ځنه جوړ شوی دی، دا دسې دی، دا هغه څه دی. هغوی هم دا ویلي چې ولغو فيه دې مقابل کې شور جوړ کړي، تبلیغات وکړي، تخریب وکړي، لعلکم تغلبون تاسو به کامیاب شئ. نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې په مقابل کې څه لار غوره کړی ده؟ دا مخالفتونه، دا کمپینونه او دا پروګرامونه ټول شته دي. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان، تقریر، وعظ، دعوت، دا هم د قصې جاری ساتي. مخالفین به خپل کار کوي او ته به خپل کار جاری ساتي. ته به خپل کار د چا د وجه نه پرېږدې چې د الله رب العالمین د رضا د پاره وي. او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت په پنځم کال باندې د رمضان په میاشت کې سورت النجم د دې په مجالسو کې ورته ولوستو. او نبی علیه الصلاۃ والسلام به په مانځه کې قرآن کریم لوستلو د کعبه په خوا کې او خاص طور باندې د سبا په مانځه کې، نو دوی به قرآن ته او جبرئیل علیه السلام ته والله ته به کنځلې او بد شروع کړو. الله رب العالمین نبی علیه السلام ته ادب راولېږلو، ولا تجهر بصلاتک ولا تخاطب بها وابتغ بین ذلک سبیلا. تیرې په جهرم موایا، تیرې په قلار او په زړه کې موایا، درمینه وایا. نظر ابن حارث یو کافر او مشرک، هغه د ځان سره یو تدبیر جوړ کړ. د نبی علیه السلام د دعوت په مقابل کې د وسنوې شیان لوړې مکی ته چې خلک پاغي باندې مشغول کړي. نظر ابن حارث لاړو د فارس ته، ایران ته، حیری تراغلو چې د کوفی نشاته یو علاقه ده، شام تراغلو او آلته د رستم او د اسفندیار او د نوشیروان د قصو کتابونه را پیدا کړو او د راولل مکی ته ډېر ډمې واخستي او هغه ته یو مجلس جوړ کړو. نظر ابن حارث او د ملګری بچ پوه شو چې دا سړی غواړي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مجلسو کې د دې باول معنا کولو، او چې په دې باندې به کار ونه شو نو هغه سړی به د نبی علیه السلام دعوت او بیان او تقریر ته کېناستو. نو ده به په څه طریقه باندې د خپلې ماڼۍ او محل ته راوستو. نو دې ډمو ته به ویلې چې دله ښه خوراک هم ورکوي، شراب هم وله ورکوي، ښې سندرې او ګړاو نڅا وله وکوي، د ده خواهشات پوره کوي. نو د هغې نه به وروسته ورته وویلې وایي د محمد مجلس ښه و او که دا مجلس ښه و. او د دې سره سره به بیا نظر ابن حارث به په دې مجلسونو باندې به ګرځېدو، په دې خلکو باندې به ګرځېدو، او د رستم او د اسفندیار او د نوشیروان او د پرویز کیسې به ورته کولې. بیا به ویلې هغه بیان ښه دی او هغه خدای او کدا خدای چاته بچ الله رب العالمین حق نصیب کړي وو په هغه باندې بدی شان اثر نکول دې دوشه نه دوه سنه کافرانو پروګرامونو تاسو ځپند وګورئ په قران او د سنت او د اسلام د تعلیماتو په مقابل کې دوی باطل تعلیمات وړاندې کړي دي او دې په مقابل کې ځپند شراب خانی فاحشه خانی د بی حیاي دفترونه د بی حیاي موسسي جوړ کړي دي ځوان ته پکې کار نه پیدا کیږي او خود ته پکې کار پیدا کیږي شپه ورځ د بی حیاي دفترونه او موسسي جوړ کړي دي او د دې سره عزتمندو همدغسې تلویزیونونه راډیوګانې دی جوړې کړي دي نن پکې فلانکی سریال دی نن پکې فلانکی ډرامه ده نن پکې فلانکی قسمه خوشطبي او ټوکې ټکالې دي او نن پکې د خویندو پروګرام دی او نن پکې د ښځو پروګرام دی او نن پکې د موسیقي پروګرام دی او نن پکې د غمتوب پروګرام دی او د پخوانیو خلکو به هم په دې شانو کې مشغوله وو دا ښځې به چې سره راجمه شولې د ژمي په شپو کې نو د زړو ښځو به ټوله شپه د مشرانو ته د اولادونو ته به د دیوانو د مارانو کیسې کولې هلته پیری و دیو دسې وو دلته مار دسې وو او دا سړي به چې سره راجمه شول په دې حجرو کې دا ما پخپله لیدلې دي عزتمندو دا د مومن خان قصه ده او دا د شیرینۍ قصه ده او دا د بلانکي قصه ده او دا د پلانکي قصه ده بس دغه کې به سره مشغوله وو او دې ښځو ته به دا د مارانو د پیریانو د دیوانو دا کیسې داسې معلومې وي چې یوه یوه قصه به د سر نه ونیوله نو یو نیم ساعت دوه ساعت پکې به ویلې او یو ټکې به ترنه پکې نه خطا کېدلو او دې نارینهو به چې دی او دې مشرانو به دې حجرو کې چې دا کیسې ونیولې نو دا کیسې به کولې په دې کې به سره مشغوله وو دا شیطان د حق دین ته موږ نه نه راپرېښودلو او اوس وخت کې عزتمندو په دې شیانو کې موږ مشغوله کړی چې دا راډیو دا تلویزیون دی دا ډرامه ده دا فلم دی او دې لپاره یهودیانو دومره کار وکړو چې دا سینما دا وی سی آر دا تلویزیون او دا بی حیایی او دا فحشا او دا ډرامې او دا سریالونه یې د عزتمندو زمونږ او زمونږ د ځوانانو جیبونو ته راورسول هغه موبایلونه چې په هغې کې دا اشیا او دا اسباب استعمالیږي دا زمونږ د جیبونو ته راورسول هر جیب کې سینما خلکو ته جوړه کړه دا په همدې خاطر باندې چې مونږ د الله رب العالمین د دین نه د قرآن نه او د توحید نه مونږ لرې وساتي نظر ابن حارث د همدغې دپاره د دې قصو کتابونه راوړل او خلکو ته مې لوستل او کافرانو یهودیانو او نصوارو همدغسې د عیش او د عشرت مجالس او پروګرامونه جوړ کړي ځوانان او زمونږ ښځې په دې کې مشغوله وساتي دا وې د ځوانانو پارک دی او دا د ښځو پارک دی دا د ښځو میله ده او دا د نن د ښځو ورځ ده او نن فلان دی او دا پاکستان دی عزتمندو کافرانو او یهودیانو او نصوارو موږ سره چې دا جګړه او جنگ شروع کړی دی یوازې نظامی جګړه یوازې د وسلې جنگ موږ سره نه دی شروع کړی موږ سره په هر ډګر کې او په هر برخه کې او په هر شي کې موږ سره جنگ شروع کړی دی موږ سره د اخلاقو جنگ شروع کړی د تعلیم جنگ را سره شروع کړی د حیا او د عزت جنگ را سره شروع کړی د دین جنگ شروع کړی دی د وسلې جنگ شروع کړی دی د سیاست جنگ شروع کړی دی په هر شوبه کې چې دی موږ سره جنگ شروع کړی دی تاسو وګورئ عزتمندو د یهودو د نصوارو د دوا کمپنۍ هغوی کوشش داسې کوي چې دا خپلې کمپنۍ دا دومره په خلکو باندې ومني چې د مسلمانانو د کمپنۍ او دواګانې سره ونه چلیږي صحت او دوا کې جګړه شروع کړې ده د دې د وجې نه مؤمن له پکار دا ده چې دی خپل دین نه خزان خبر کړي دی د خپل دین ته ښه متوجه شي خپل دین ته خپلو اخلاقو ته خپلې حیا ته خپل عزت ته خپل سیاست ته دا مخکړیو کافرانو چې څه کړي دي اوسني کافران د هغې په نقشه روان دي صرف او صرف شکل او ډیزاین یې بدل دی نو نظر ابن حارث د نبی علیه الصلاة والسلام د دعوت او د بیان په مقابل کې به دا قصې خلکو ته رسولي الله رب العالمین داسې خلکو ته زورونه ورکوي چې دا هغه خلک دي چې لهو الحدیث غوره کړی دی لهو الحدیث هغه څه ته ویل کېږي چې تا د الله رب العالمین او د هغه د دین او د قرآن او د ذکر او د عبادت نه دې مشغوله کوي سلورمه طریقه د دوی د نبی رسول الله د دعوت په مقابل کې ان نقاش والجدال د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بحثونه مناظره مناقشه دا شروع کړي. اول خو د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دعوت په باره کې استهزاګانې او مسخري او ټوکې ټکالې وکړي، هغه کې کامیاب نشو. بیا وروسته ان شاء الله درس کې راځي دوی بیا د دې لپاره پنځه ګروپونه ټاکلي وو چې تاسو د نبی علیه السلام د دین په باره کې مسخري کوئ. دویم دروغ فتواګانې پروپاګند تبلیغات دام کامیاب نشول. دریم د نبی علیه السلام او د دعوت او د خلکو ترمنځ جداوالی فاصلې راوستل دام کامیاب نشول. څلورمه لار اوس غوره کوي بحثونه او مناظرې او مناقشې او مجادلې د حق پرستانو په مقابل کې د باطل پرستانو یو کار دا دی وي بحثونه او مناظرې ورسره وکړي، پړې کوي، چپې کوي، لاجواب یې کوي، وي د مناظرې چیلنج ورته ورکړه. دویم غرض یې دا دی چې دی کله په بحثونه او مناظرو کې اخته کړي نو بیا به ترې خپل کار پاتې شي. د دې د وجهې نه عزتمند وو موږ خپلو ملګرو ته یو توصیه یوه د خیرخواهۍ خبره دا کوو چې د چا سره بحثونه او مناظرې او مناقشې او مجادلې مه کوئ. په اسلام کې د مناظرې جواز شته دی او دا یو مستقل علم ګرځېدلی دی، علم المناظره، لکه علم فقه، علم تفسیر. د مناظرې خپل اصول دي، دویم خپل شرایط دي، دریم خپل آداب دي. نو په افغانستان کې موږ والله په بالله تعالی داسې څوک نه ګورو چې هغه کې د مناظرې شرطونه او اصول او صفات او آداب موجود وي. نو مناظره د چا سره تکه؟ یو ځل دغه کافر کې چې ته کافر یې بیا د ته وایي چې راشه ما سره اوس مناظره وکړه. زمونږ یو ملګری و هغه به د دې مثال ویلی وایي د دې داسې مثال دی لکه یو مریض څوک راواخلي او دا خېټه وله څیرې کړي، زړه او جګر دېنه راوباسي او بیا ورته وایي چې وروره ستا څه تکلیف دی، ستا څه مرض دی، تا ته کوم ټیسټونه وکړو، تا ته کومه دوا ولیکو. هغه به ورته وایي چې زه خو د یو ځلې غر خو پر کړم، څیرې دې کړم، اپرېشن دې کړم، او اوس رانه پوښتنه کې چې ستا تکلیف څه دی. خو د دې د وجهې نه عزتمندو دا هغه علمي مناظرې نه دي او نه دا خلک علما دي او نه دوی په مناظرو باندې پوهېږي او نه دوی ته د مناظرې اصول او شرایط معلوم دي او نه ورته آداب معلوم دي. نو د الله په خاطر باندې عزتمندو د شا سره بحثونه او مناظرې او مجادلې او مناقشې مه کوئ. که تا ته څوک د مناظرې چیلنج درکړي چې ما سره مناظره وکړه، بس وای تاسو موږ مناظره او مباحثه نه کوو، موږ د الله رب العالمین د دین دعوت کوو، د الله رب العالمین د دین تبلیغ کوو، د الله رب العالمین د دین تعلیم کوو، د الله رب العالمین د دین تدریس کوو، د قران او د سنت نشر او خپرونه کوو. نو د هغوی اصلي غرض او هدف هم په دې کې دا و چې نبی علیه السلام د خپل کار نه او د دعوت نه وباسي. د نبی علیه السلام سره د دې بحثونه او مناظرې په څلورو خبرو کې ډېرې اساسي وي. یو د هغې نه مسله د بعث بعد الموت وه، دویمه مسله د نبی علیه السلام د رسالت وه، او دې سره د دریم نمبر د قرآن کریم مسله وه، او څلورمه د توحید او د رد د شرک مسله وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رب العالمین وحی او په قرآن سره دا ثابتوله چې مرگ او فنا به راځي په انسانانو په دې دنیا باندې، او د دې نه وروسته دوباره ژوند حق دی، او په میدان حشر باندې راجمع کېدل او تقسیم د عمل نامو او د عملونو تلل پل صراط باندې تیرېدل. حق والو ته جنت او د هغې نعمتونه شته دی، او ګناهګارو او د مجرمانو دپاره جهنم او د هغې عذابونه دي. دا هر یو خبره ځان ځان له موضوع ده د حدیثو په کتابونو کې. فنا د عالم، حشر د انسانانو، بعض د انسانانو، تقسیم د عمل نامو، وزن، پل صراط باندې تلل، جهنم د هغې عذابونه، جنت د هغې نعمتونه، دا هر یو ځان ځان له موضوع ده عزتمندو. او موږ په دې ټولو باندې ایمان لرو لکه څنګه چې موږ او تاسو ته الله رب العالمین او نبی علیه السلام بیان کړی دي. د کافرانو او د مشرکانو او د ظالمانو عقیده دا وه د مرګ نه وروسته دوباره ژوند نشته، جنت او جهنم او نعمتنا او سزاګانې نشته. او دوی به ویلي وي چې کله انسان په قبر کې دفن شي او بیا خاور شي نو بیا دا زمونږ عقل نه مني، زمونږ خواهش نه مني چې مونږ به دوباره راژوندي کېږو. قرآن کریم کې الله رب العالمین ځای په ځای باندې او په ډېرو آیاتونو کې الله رب العالمین قیامت او بعث ثابت کړی دی. د سلو نه په زیاتو آیاتونو کې الله رب العالمین د قیامت او د بعث بعد الموت او د حشر بیان کړی دی. او قیامت به خامخا راځي، مجرم ته به سزا ورکول کېږي او نیک ته به ښایسته بدله ورکول کېږي، ځکه د الله رب العالمین قانون دا د عدل قانون دی، دا د انصاف قانون دی. دا بیا عدل او انصاف نه شو چې نیکوکار ته د نیکو بدله نه وي او ظالم او بدکار ته د بدو سزا نه وي، بلکې دا به خامخا راځي. او د الله رب العالمین عدل لکه څنګه چې په دنیا کې ښکاره دی نو دا رنګه دا به په قیامت کې همدغه ښکاره کېږي. او الله رب العالمین وایي فنجعل المسلمین کالمجرمین، موږ مسلمانان په شان د مجرمانو وګرځو، دا کېدلی نه شي. او الله رب العالمین دوی باندې رد کوي، اانتم اشد خلقا ام السماء، تاسو به ډېر سخت وی په پیدا کولو کې، آسمانونه او ځمکې چې الله رب العالمین آسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي تاسو به خامخا پیدا کړي. او الله رب العالمین فرمایي ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، تاسو اول پیدایش وګورئ او د دینه نصیحت واخلئ چې الله اول ځل پیدا کړی دوباره مو بیا پیدا کړي. او الله رب العالمین فرمایي لکه څنګه چې زه د ځمکې نه ونې او بوټي راوباسم دارنګه زه تاسو د ځمکې نه بیا راوباسم. الله چې په دې قادر دی، الله رب العالمین په دې بعث باندې هم قادر دی. او کله الله رب العالمین حواله ور ورکی په قیاس د خلق اول باندې چې تاسو اول ځل باندې الله پیدا کړی، دوباره پیدا کول خو تاسو الله ته ډیر اسانه دي. قرآن کریم دا مسله دا ډېره په تفصیل باندې ذکر کړې ده او دا د ایمان د مهمو خبرو نه ده، چې ایمان په بعث باندې او ایمان په قیامت باندې. دویمه خبره د دې د نبی علیه الصلاة والسلام سره د ده د رسالت مبارکه وه. مشرکانو داسې ویلي د عربو، موږ دا منو چې الله شته، الله پیغمبران را لېږلي دي خو ته رسول او پیغمبر نه یې، ستا رسالت او پیغمبري موږ نشو منلی. او د دې لپاره دوی سره مختلف سوالات وو او د دې لپاره د دوی سره مختلف شبهې وې. یو د هغې نه دا دی، وایي ته یو انسان او بشر یې او موږ هم انسانان او بشر یو، ته څنګه موږ پیغمبر شو؟ مطلب یې دا و چې پیغمبر او رسول دا انسان او بشر نه وي، ته زموږ باندې خوراک او سکاک کوې، اولادونه او نکاحونه دي دي او زمون غوندې په بازار کې ګرځي. نبی رسول الله به د ضرورت لپاره تلو او د دعوت لپاره به تلو، د الله رب العالمین د دین د تبلیغ لپاره به ضرورت بازار ته تک داخل نه دی. بازار کې ډېرې سارې دل په کار نه دي. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي احب البلاد الی الله مساجدها، ډېر خوښ ځایونه الله ته جماعتونه دي، و ابغض البلاد الی الله اسواقها، والله ته مبغوظ ترین او بد ځایونه هغه بازارونه دي. نو رسول انسان او بشر نشی کېدی، نو الله رب العالمین دوی باندې رد کې په قرآن کریم کې، تاسو دا مانی چې ابراهیم علیه السلام پیغمبر و، موسی علیه السلام پیغمبر و، او هغه انسانان او بشر و. موسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام انسانان او بشر و، نو دا نبی هم او دا پیغمبر هم انسان او بشر دی. پیغمبر وی انسان او بشر، او وجه دا دی عزتمندو، پیغمبر ولی انسان او بشر وی؟ ځکه چې الله رب العالمین د انسانانو د هدایت او د اصلاح لپاره را لیږي. نو د دوی د هدایت او د اصلاح لپاره هغه څوک پکار دی چې د دوی د جنس نه وي، د دوی په عاداتو، د دوی په اخلاقو، د دوی په کارونو باندې پوهیږي چې دوی ورمانې پوهیږي. د دې د وجې نه رسول د جنس د مرسلون الیهم نه وي لپاره د دې خبرې چې دوی په دین باندې پوهیږي. که چېرته انسانانو ته پیری پیغمبر را لېږلی وی، انسانان بیا ورسره په خویونو په عادتونو باندې نه پوهېدل. که ملایکې رالېږلې وی، نو بیا هم انسانانو سره هغسې اصلاح او تعلیم او پوهه نه شو کولی. ار کله چې الله رب العالمین پیغمبر د انسانانو د اصلاح لپاره را لېږي پیغمبر ولا هم انسان او بشر را لېږي. اگر چې پیریان تابع د انسانانو دي په باب د هدایت کې او کشیر ته الله رب العالمین پیغمبر ملک را ولېږي د ملائکو نه نو بیا به خلک نه پوهېږي چې دا پیغمبر انسان دی او که دا ملک دی د ده خوینه او عادتونه د انسانانو دي او که د غیر انسانانو دي. دوی بیا بل سوال ته را نقل شوه وی ویلې چې ښځه دا مونږ ومنله چې د الله رسول او د الله سفیر او د الله د دین نماینده او د الله رب العالمین د دین تبلیغ کوونکی دا انسان او بشر دی د الله رب العالمین د دین رسول او سفیر دی خو قانون دا دی دنیا کې چې یو سفیر راځي نو د هغه دپاره ډېر اوچت محلات او ډېر اوچتې ماڼۍ او بنګلې وي. دویمه دا ده چې د هغه سره څوکیداران او حفاظت کوونکي او باډي ګاټان وي. درېمه دا ده چې مالداره وي مال دولت ورسره وي چې څوک وله ورځي هغو له څه ورکوي. او څلورمه دا ده چې د هغه ژوند په ډېرو شرطونو باندې او په ډېرو اسبابو او په ډېرو آلاتو باندې بنا وي. نو دا څنګه د الله سفیر دی او د الله رب العالمین د دین نماینده دی بنګلی او محلات او ماڼۍ او باغونه نشته څوکیدارانو باډي ګټانو سره نشته مالدار نه دی او عادي سړی دی زموږ غوندې. سفیر سره چې څوک ملاقات کوي د پاره ډېر اسباب او شرایط پکار وي نو دا څنګه د الله رب العالمین د دین سفیر او نماینده دی. د دې جواب دا دی د الله رب العالمین د دین رسول او پیغمبر او سفیر د دنیا د بادشاهانو د سفیر په شان باندې نه وي. د دنیا د بادشاهي سفیر او نماینده هغه د بل بادشاهي بادشاه ته فقط پیغام رسوي او د الله رب العالمین د دین سفیر د الله رب العالمین د دین پیغمبر دا ټول انسانانو ته او ټول ولسونو او قومونو ته د الله رب العالمین د دین پیغام او اصلاحات او هدایت رسوي. د دې لپاره الله رب العالمین نه لېږلی چې د الله رب العالمین دین خلکو ته ورسوه. که چېرته د الله رب العالمین د دین سفیر او پیغمبر د دنیا د سفیرانو غوندې په بنګلو کې او په محلاتو کې او په ماڼیو کې کینی نو بیا به دا خلک تنه څنګه دین زده کوي؟ دخو الله دې د پاره را لېږلی چې د خلکو دین د الله رب العالمین دین دې خلکو ته ورسوه او چې د ده سره څوکیداران او باډي ګاټان وي نو نه به دی به خلکو ته ورنږدې کېدی شي او نه به دله خلک ورنږدې کېدی شي. دخو الله دې د پاره را لېږلی چې خلکو ته د الله دین بیان کړي. د دې د وجې د عزتمندو چا سره چې دا شپېلې او دا ټوپکې ورسره نېغې کړي وي او باډي ګاټان ورسره وي د هغوی خوا ته څوک نږدې ورتلی شي؟ دا بعضې سادهګان ولا کمپینونه هم کوي منډې ولا وایي او قرآن او قسم کې خلکو سره نخري هغه چې کله کامیاب شي نو بیا درې ورځې په دروازه کې ولاړ وي وایي وخت نشته دی ملاقات نه کېږي صاحب ویده دی خبریالانو ژورنالیستانو سره ناست دی جرمني ته په سفر باندې لاړ دی پلانتي ځای په سفر لاړ دی میلمنو سره ناست دی. د دې د وجې نه د باډي ګاټانو والا سره عام څوک ملاقات نشي کولی نه د هغه خلکو ته خیر رسیږي او نه دته د خلکو خیر رسیږي. اوس څه کوشي د باډي ګاټانو په خلکو باندې خبره تره کړو. تېره ورځ یو دکاندار هغه نه مصادر اخیستلو ما ته ویلې تا ته خو مې په دې قیمت باندې حساب کړو بل یو کس هغه مې په 2000 روپۍ دا صادر ورکړو مې دا څنګه په داګه سره باډي ګاټان ډاګه دی وو او داګه سره چې دی وې کلاشن کوپې او دا شپېلې ور سره چې دی وې دا ور سره قطار دسه ولاړې وې مې خنو یعنی د غریبانو زور مې غوونه وباسي وې هم دغه سکو ډېر خلکو عزتمند د ځان سره په سلونو زورونو باډي ګاټان وګرځول او چې کله نیټه راغله لسره کې خړو باډي ګاټانو پکې سرونه خوړل دا د خلکو ځان د پاره د خپل ژوند سخت کړی دی دلار باندې ګرځو بازار کې ګرځو ولا کدي څوک هم پېژني او چې د ځان نه دی هغه عمر مخکې روان کړی دی، ځان نه دی وروسته دومره روان کړی دی، هر سړي درته توجه درګرځي، ځان ولې په خلکو کې جان ډکې؟ نو د الله رب العالمین د دین پیغام چې څوک رسوي، هغه پیغمبر دی او د هغه نه وروسته عالم دی او داعی دی، چې خبره د باډي ګاټانو شوله نه بیا د ځنه څوک دین زده کولی شي او نه دی بیا خلکو ته دین ښودی شي، ځکه هغه د خپل ځان د ساتلو په غم کې دی چې زه څنګه خپل ځان وساتم. هغه دغه خبره کې راګیر دی، هغه سره د خپل سر غم دی، هغه سره بیا د الله د دین غم نه وي. دا تجربه ده عزتمندو. د دې وجه نه نبی علیه الصلاة والسلام الله رب العالمین د باډي ګاټانو په منځ کې وانه شولو. او کله چې د آیت کریمه راغلو چې والله یعصمک من الناس، الله دې ساتنه کوي، د دې وجه نه نبی علیه الصلاة والسلام عادي ژوند د خلکو سره غوره کړو چې د الله رب العالمین د دین خلکو ته ورسوي. دا خبره چې دی مالدار ولې نه دی، الله رب العالمین پیغمبر د تجارت دپاره د مالدارۍ دپاره د دې شیانو دپاره نه رالیږي. الله پیغمبرانو حق پرستان د یو لوی مقصد دپاره رالیږي چې د دې خلکو اصلاح وشي او الله رب العالمین د جنت تبوزي او د جهنم نه لرې وساتي. عزتمندو، که موږ او تاسو ته دا سرکونه څوک د سرو زرو جوړ کړي او موږ ته خلک د سرو زرو کویانو ټیویلونه جوړ کړي او موږ ته د سرو زرو موټرې او بنگلې خلک راکړي او په موږ کې ایمان نه وي، دین راکړي نه وي، تقوا او هدایت را سره نه وي، نو همیشه به په جهنم کې وو. خو که موږ سره ایمان او هدایت وي، ان شاء الله تبارک و تعالی په دنیا کې که هر څومره سخته په موږ تېره شي، خو آخري نتیجه هغه د جنت ته او د کامیابۍ ده. د دې وجه نه الله رب العالمین پیغمبران د مادي شیانو دپاره نه دي رالیږلي چې تاسو خلکو ته پلونه جوړ کړئ، خلکو ته دا شی وکړي دا شی وکړي، ځکه دا کافر او مسلمان دواړه کولی شي. سړک جوړول، پل جوړول، تعمیر جوړول، بنگله جوړول، بازار جوړول، دا مسلمان هم کولی شي، کافر هم کولی شي. الله رب العالمین پیغمبران د یو لوی کار دپاره رالیږي چې د الله رب العالمین د دین دعوت دی، د الله رب العالمین د دین تبلیغ دی، د قومونو اصلاح ده، د قومونو کامیابول دي، د قومونو ته خیر رسول دي، او دې د عذاب د جهنم نه بچ کول دي. دې لپاره الله رب العالمین بیا خاص خلق ټاکي. د دې د وجه نه د پیغمبرانو احسان او د حق پرستانو احسان د ولسونو سره دا ډېر نهایت زیات دی. د دې د وجه نه الله رب العالمین پیغمبران د دې مقصد دپاره رالیږلي، د دنیا د سفیرانو غوندې دوی نه دي. د دینه وروسته څلورمه موضوع دوی د نبی علیه الصلاه والسلام سره چې پکې ډېر بحث کولو، هغه مسله د ایمان او د توحید وه، او د کفر او د شرک رد وه. بعضې داسې وو چې هغه بالکلیه کافر وو، الله او د الله رب العالمین دین یې نه منلو نه پېژندلو، او بعضې پکې مشرکان وو، او د عربو او د قریشو اکثر خلک مشرکانو په دې معنی سره الله یې منلو، د الله ربوبیت یې منلو، پیغمبران یې منل، ملائکه یې منل، جنت او جهنم یې منلو اکثرو. ملت د ابراهیم علیه الصلاة والسلام هم منلو، کعبه یې تعمیر کړه، حج به کولو، عمره به کوله، منځونه به کول، صدقې به ورکولې. حدیث شریف کې راځي چې د عاشورا روژه به نیوله، خو د دې سره سره به شرک کولو. شرک دا معنی ده الله رب العالمین بعضې بندگان او بعض مخلوقات به الله سره برخدار ګڼل. دوی به په حج عمره کې چې کله به تلبیه ویلې، نو دې سره ته به شراور رسېدل چې لا شریک لکه، یا الله ستا شریک نشته دی. نو وروسته به پسې دا ویلې الا وما ملک، الا شریکا تملکه وما ملک، یا الله ستا شریک خو نشته دی، خو چې تا ځان سره برخدار کړی دي او تا ولا ورځ ورکړې ده او تا ولا ناز ورکړی دی، هغه خو د سره دي نو. د دې وجه نه حق پرستانو به د حج او د عمرې په وخت کې به داسې مشرکانو باندې آواز کولو چې دا د الله سره برخدار او شرک مه ټاکې پکې. نو دوی په شرک کې اخته وو. الله او د الله بعضې صفتونه او کارونه یې منل، دا یې منله چې ځمکه او اسمان الله رب العالمین پیدا کړی دی. نو د دې د وجه نه د دوی د نبی علیه الصلاة والسلام سره ډېر اختلاف او ډېر جنجال هغه د توحید په مسله کې کړی دی، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د توحید بلنه ورکوله چ الله رب العالمین یو وګڼي په ذات کې، په نومونو کې، په صفاتونو کې، په فیصلو کې او په کارونو کې. او د الله رب العالمین سره هیڅ قسمه شرک مکوي، هیڅ یو نوع او یو ډول شرک الله رب العالمین سره مکوي. او د الله رب العالمین سره یو مخلوق د مخلوقاتو نه برخدار ما جوړوي. کغه پیغمبر دی، کغه ولی دی، کغه بت دی، کغه ونه ده، او کغه ګټه ده، یو شی د الله رب العالمین سره شریک او برخدار جوړ نه کړي. عزتمند دا د توحید مسله او د توحید موضوع دا ډېره اوږده موضوع ده. وجه د دې دا ده، علما فرمایي لکه شرح فقه اکبر او شرح عقیدة التحاوية ومرقات ومدارج السالكين، فالقرآن كله في التوحيد وذم الشرك وأهله. قرآن الله طول ده توحيد او ده ايمان ده پار را لگره ده، او ده شرك او ده مشرکان او ده رد ده پار الله را لگره ده. فالقرآن او ده دي دين مقصد من ده ده چه من الله و پیشنو، ده الله يوالي و پیشنو، ده الله رب العالمين دين و پیشنو، او ده الله رب العالمين انكار ونكو، او ده الله رب العالمين سر شريك و برخدار جونكو. بسم الله الرحمن الرحيم، تالله پنوم باندې شروع کوم چې عام او خاص مې ربان دي. دا د توحید جمله شوه، دا د توحید کلمه شوه، تالله پنوم باندې شروع راغله. د الله درې نومونه پکې یاسو چې الله دې او رحمان دې او رحیم دې. د الله صفاتونه پکې یاسو چې رحمت دې، عام رحمت دې د الله پاک، خاص رحمت دې د الله پاک. الحمدلله ټول خاصه صفاتونه د الله دي. رب العالمین پرنه کون کې د مخلوق ایا کنا عبد الله بندگی عبادت او توحید بتاله کو و ایا کنا استعین کو مکتان غواړو. اهدنا الصراط المستقیم، یا الله مونږ ته نیغه لار وخی. ټول خبره د الله سره ده. او قران بیرته ته پام دی باندې ختمی. قل اعوذ برب الناس، رب باندې پناه غواړم، ساتنه در رب نه غواړم. ملک الناس، د ټول خلقو بادشاه دی. الہ الناس، د ټول خلقو د عبادت حق ده. دا قران چې رواخلی او ولی طول خبره ده الله ده. کده مؤمنانو صفت الله کی زکه الله ایمان له ده، کده کافرانو ده مشرکانو رد کی زکه ده الله او ده الله ده توحید نه منکر دي کنه. قران در باندې الله پیژني، ده الله توحید در باندې پیژني. قران چې نبی لوستله نو ته بیا ګوره الله په پوره طریقه باندې نه پیژني. تاسو ته باندې اوس عزتمندو یو سړی ته وایه کاکا لږ ودرېږه، مسلمان یې الحمدلله، کلمه وایه، هغه به ته لا اله الا الله محمد رسول الله، مؤمن او مسلمان دی. وایه د حج او د عمرې او د زکات او د مانځه مسلې به په ځای باندې پرېږدو، خو ته خو ماته د الله یو لس صفتونه بیان کا، د الله یو لس نومونه راته بیان کا. که د الله په څه شي خوشحالېږي، الله په څه شي باندې ناراضه کېږي، نو هغه به درته وایي چې زه وزګار نه یم. کله به ته وایي پرېږده، وایي مونږه دا وایي د ملیانو د تبلیغیانو خبرې دي. او کله به ته په غوسه شي وایي وزه ته داسه کافر ښکارمه. د الله رب العالمین پېژندګلي، د الله د نومونو پېژندګلي، د الله د ذات پېژندګلي، د الله د صفتونو، د الله د نومونو، د الله د کارونو، دا په قرآن کې زده کېږي. عزتمند، مونږ دې ته ډېر ضرورت او حاجت لرو چې مونږ الله د الله نومونه، د الله صفتونه، د الله کارونه، د الله فیصلې وپیژنو. او همدغه ته توحید ویل کېږي. او دا وپیژنو چې الله سره مینه په څه باندې قائمېږي، الله په څه شي خوشحالېږي او رضا کېږي، او الله په څه شي ناراضه کېږي. عزتمندو، موږ او تاسو الله رب العالمین د همدغه توحید دپاره او د الله رب العالمین د معرفت او د پیژندګلۍ دپاره موږ الله پیدا کړو. د انسانانو د پیریانو د ژوند مقصد همدغه دی چې موږ په الله او د الله په دین باندې ایمان ولرو، د الله توحید او یووالی وحدانیت وپیژنو، او د شرک او د کفر او د مشرکانو د کافرانو نه ځان وساتو. زموږ په دې دین کې عزتمندو، د ټولو نه مهم عبادت دا موز دی. د مانځه په باره کې اوس آیاتونه او احادیث او د دې فضایل نه وایي، ځکه دا ډېره اوږده موضوع ده. ولې دا مونځ عزتمندو دومره مهمه موضوع ده؟ دا ځکه چې دا د الله رب العالمین د توحید او د ایمان او د الله د پیژندګلۍ یو ډیره پوره نمونه ده. انسان چې کله الله ته ودرېږي، یا الله ستا نه غیر دا هر څه مې پرېښودو، ستا د پاره مې پاک لباس اغوستی، ستا د پاره په پاکه ځمکه ودرېدم، ستا کور ته مې مخ کړو، ټوله خبره د الله سره ده. د دې د وجه نه موږ چې مونځ کوو، د دې باندې لږ ځان پوه کړو چې دا مونځ موږ څنګه کوو. څه د پاره کوو؟ په دې مانځه کې څه راز دی؟ د الله د پاره ودرېدل، د الله د پاره هر څه پرېښودل، د الله د پاره پاکوالی ساتل، د الله د پاره د ځای پاکوالی ساتل، او د الله رب العالمین د حکم مطابق د هغه کور ته ودرېدل. دنیا کې ډېر لوی لوی بنگلې، ډېر لوی لوی تعمیرونه شته دی، هغې ته څوک مخ نه کوي. د مکې مکرمې په غرونو کې چې باغونه او ځنګلات او آبادۍ او مېوې وغیره نشته، او دغه کوټې ته ټول مسلمانان د ټولې نړۍ نه مخ کوي او ډېر تاوان او تکلیف کوي، او هلته سي د عبادت دپاره. دا ځکه چې دا د الله حکم دی، دا د الله هغه عزتمند کور دی. نمونځ عزتمند او مناجات دی، الله سره خبرې دي. مانځه کې ستا د الله سره برای راست خبرې شروع کیږي. الله اکبر، یا الله د هر څه نه بیزاری ده، او تاته الله تسلیم یم. ته ډېر لوی د الله په لویي او د الله په بړۍ باندې خبره شروع ده، د الله په توحید خبره شروع ده. لاسونه دې راخیستي دي، الله ته دې د نامه نه لاندې ایښي دي، یا دې د سینې د پاسه ایښي دي، او الله رب العالمین سره خبرې کوي چې سبحانك اللهم، یا الله تاته ډېره پاکي ده، ته ډېر پاکي ده شرک نه او د عیب نه، وبحمدك وخيست صفاتنا من الله استادي مداسه ورپسې زه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا الله غد له د شر دښمننا چې شیطان دې راغې نه ما په لپنا او خلاصې راکي، او بسم الله الله استغفر من بازار کار شروع کوم، او الحمد لله الله خيست صفاتنا استادي، او قل هو الله احد ورته یې چې الله پاک یو ذات ته خيست صفاتنا والا ذات ته اولاد نشتا شریک او برابر نشته. او سمع سبحان ربي العظيم، فكذا رب لا تدار اللسان، سمع الله لمن حمدا، سوچ د الله توحید او د الله صفاتونه بیانې الله اوري او قبلي، وسبحان ربي الاعلى، الله تعالی پاکدا اتلي رشت ذاتي، تحيه لله، يا لازم د شپ ټول خبر استادي، الصلوات زموږ د بدن ټول کارونه الله ستاسو لپاره وکاو، او طیبات الله د مال لګول بستا د لپاره کو، او موږ د شیشا دین بیان کړی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، الله پاغه باندې درود او رحمتونه راولېږي، اللهم صلی، او د مانځه په اخر کې هم دعا وکا، او د مانځه نه وروسته ذکر او دعاګانې خېړې وکا ځان سره. دا عزتمند د مونږ دې د ټول د الله رب العالمین توحید دی. او بیا ګوره د مانځه حکمتونه ته ګوره لګ، یا الله تا ته تسلیم یو، تا د پاره مو هر څه پرېښودل، الله تا ته په عاجزۍ باندې ولاړ یو، یا الله زموږ ودرېدل تا ته دي، رکوع کې الله زموږ راټوټېدل ګورې تا ته دي، بل مخلوق ته به رکوع او سجده نه کوي، یا الله بیا تا ته ودرېږو، او په سجده کې دا خپل مبارک او دا ښایسته مخ الله ته چې په ځمکه باندې کې دی، نو یا الله مونږه دا ټول اندامونه او دا مخ تا ته ږدو، او چې بیا کینې یا الله زمونږه ناستم تا ته ده، یا الله زمونږه ودرېدل، زمونږ راټوټېدل، زمونږ په ځمکه باندې را پرېوتل، او زمونږه ناسته الله پاک تا ته دی یوازې. د دې د وجې نه دا مونځ چې دی دا ځکه مهم عبادت شو چې دې کې قولي توحید دی، د توحید وینا ده، د توحید بیان دی، د الله رب العالمین د صفتونو بیان دی، او دا عملی توحید دی. یا الله بس تا ته تسلیم یم، تا ته ودرېږم، تا ته راښکته کېږم، او ستا د پاره کینم. دا زکات، دا صدقه، دا نظر، دا قربانی، او په دې حج کې دا هدیه او حلاله کول، او دا څومره مال چې انسان په جهاد کې لګی، په دعوت او تبلیغ کې لګی، د الله رب العالمین د دین په لار کې لګی، په علم کې لګی، په دینی مدارس او مسجدونو باندې لګی، یا الله زما د مال عبادت تا ته دی، دا مالی عبادت او توحید دی. د دې وجه نه عزتمندو، الله رب العالمین مونږ تاسو ته د ژوند طریقه راخیږي، مونږ تاسو ته الله رب العالمین یو طریقه راخیږي چې د الله رب العالمین سره د ژوند څنګه ثبت کړي. الله رب العالمین مونږ تاسو ته فرمایي، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرته. اے نبی علیہ السلام دے خلق تو وایا، اے دا قرآن والا دے خلق تو وایا، ان صلات یقینا زما منز او زما طول عبادتنا دا بدن ونسوکی او زما دا مال طول عبادتنا. عزت مند چې خپل کور ته سودا راوړي په دې نیت باندې چې زما دا ښځه او بچی د حرامو نه بچ شي، ستا خیرات او صدقه شوه، میلمه ته دې طعام ورکړو په دې نیت باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې د میلمه عزت د ایمان دی، ستا دغه مال صدقه او ثواب شو. خپل زوی د علم پسې وایستلو، دیني علم پسې، څومره جامه او خوراک او سکاک او خرچه چې ورکوې دا ټول ستا دپاره عبادت او ثواب شو. ونسک زما ټول عبادت و محیای و مماتی، او زما مرگ زما ژوند د ژوند ټول کارونه، و مماتی او زما مرگ لله رب العالمین، دا الله دپاره دی چې رب العالمین دی. دې آیات کی معنا دا شوه چې د الله رب العالمین سره دا ژوند دسې ثبت کا چې زما د بدن عبادتونه او کارونه، زما د مال خرچ کېدل، او زما مرگ او ژوند د الله دپاره دی. د یو چا سره سلام، د یو چا سره دوستی، د یو چا سره خپلوري، دا د الله دپاره. خپله دکانداري او زمینداری کوه، تجارت کوه، په دې خاطر باندې چې زه حلال مال وګټم، چې د حرامو نه پې ځان وساتم، او که څه روپۍ مې پیدا کړي نو د الله په دین کې به ولګوم. نو قسم په الله باندې چې ستا دغه دکانداري او ستا دا تجارت او ستا دا زمینداری او ستا دغه کار دا عبادت شو. حدیث کې راځي وایي چې ښځه او خاوند سره یو ځای کېږي، دا د دوی دپاره صدقه او ثواب دی. یو صحابي وفرمایل یو انسان خپل شهوت پوره کوي، دا صدقه او ثواب شو. نبی علیه السلام ورته ویلي چې په حرامو کې انسان دا خپل شهوت او حاجت پوره کړي، دی نه ګناهګاریږي، وایي ګناهګاریږي. چې په حلالو کې دی دا خپل حاجت او شهوت استعمال کړو، نو ستا دپاره دا اجر او ثواب شو، ځکه پې د حرامو نه دی ځان پې بچ کړو. هر شی د الله دپاره، نو ستا به دا هر څه د الله رب العالمین په عبادت کې راځي. نو عزتمندو، غرض دا دی چې توحید د الله رب العالمین دپاره هر څه خاص کول، دې ته توحید ویل کېږي. د مشرکانو د نبی علیه السلام سره سخت بحث او مناقشه په توحید کې وچلېده، او د شرک پرت کې وچلېدله. دې منله چې الله رب العالمین خالق دی، مالک دی، او الله رب العالمین حاجت پوره کوونکی دی، مشکل لري کوونکی دی. خو دوی د الله رب العالمین سره پیریان یا بعضو کسانو ملائک، بعضو پیغمبران، بعضې اولیاء کرام، د هغوی په شکلونو باندې بوتان دی د الله رب العالمین سره شریک او برخدار ګرځول. نو دا انشاءالله تبارک وتعالی دا به سبا بیا ولولو.
Yeah, man. وادي